Radio.
السلام علیکم د اختر دویم ورځ مونږ یک مرغاز امید زهیر ملیم روانه خبری مجله په لندو خبرونو پایلوم. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن لقب له یوه اعلامیه کې لیکلي داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې او وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډ ژمنت څرګندوي. په اعلامیه کې زیاته شوې ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو او د سولې لپاره کار کول او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنې تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکي دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کوم امنیتي پیښه نه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تېره شوې او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس خپور کړی ویلي
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل به نه وي.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وایي د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بېځایه شوي کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایو یا تېره شپه په ټویټر کې لیکلي دغو بېځایه شویو کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر څلور ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له امله 20,000 کسان بېلابېلو سیمو ته بېځایه شوي دي. ښاغلي ایو یا لیکلي یونیسف هلته هم د ښځو او ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅکله به دوی خپلې چارې ونتروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو روغتون او سیلابونو له امله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دې ایالت کې د سختو روغتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې هم روسي روغتون او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 کال کې د سوریه پوځانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته دا ښار ونیوه. لومړی وار دی چې د سوریه جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبری اژانس سنا په وینا اسد له نور علي رتبه چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جماعت کې وکړ. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې ویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. دا ښار په 2012 میلادي کال کې د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټه برېښنا تولیدوله. نن یک شنبه د چنګاښ 19 او د جولای 10 نیټه ده. په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری د خلکو اختر پیکا کړي.
په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنگ سوی دي ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپګم ټولګي پور ده د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین او د ښوونځیو د بندو دروازو پرانیستو ته د نجونو هیلي
کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولی سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیا او چین نږدې توپ ته د امریکا اندېښنه او له اوکراین سره د امریکا لخوا د مرستو نوی اعلان.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او دا به هم واورئ چې ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوي د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ستړي مشي ازادي رادیو اوري. نن د افغانستان د څنګ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویم ورځ ده، خو به وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر ډیر پیکا کړه ده. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانو یو لامل نه دي توانېدلي آن قرباني یا ذبح وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ، لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوې دي. د لوی کندهار ولسي بنسټ مشر بصیر عطا چې له ولسي کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
دراتیازر کسانو د موسساتو او دروشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دا 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللي نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطعه سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سږ کال ډېر کمرنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې یې ونه توانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بې وزلي، وزګارتي او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یو پسه بیا $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوای او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس درافور لمخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زنین جونې زده کوونکې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پایل شوی تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني ښیي. دوی وایي هیله منې دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دي تاړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشټک نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
له تېرې جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکې چې نه غواړي نومې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي. یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوونکو نجونو هم چې ښوونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هرکلای کړی، خو له ډار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2019 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ځینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
نږدې 206 نوي ورځې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او اجازه یې ورنه کړه چې دوی ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبانو د دې کار لپاره ښکاره دلیل یوازې دا وړاندې کړی دی چې دوی غواړي د نجونو زده کوونکو لپاره محیط یا چاپیریال برابر کړي، خو سره له دې چې دوی ویلي په دې اړه به یوه طرحه وړاندې کړي، مګر تر ډېر وخت تېرېدو وروسته یې حمله دا طرحه نه ده برابره کړې. پر طالبانو له دې عمله په کور دننه او نړیواله کچه سخت نیوکې دي او دوی لا تر دې دمه په دې اړه کوم مشروع یعنی قانې کوونکی جواب خلکو ته نه دی ورکړی، خو دای په لویه کچه ویلي دي چې دا پریکړه یې د مشر ملا حبت الله په فیصلې پورې تړلې ده چې هغه کلام ور وکړي نو ښوونځي به پرانیزي، خو هغه په خپل اخترس پیغام کې که څه هم د ټولو په دیني او عصري زده کړو ټینګار کړی و، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هېڅ یادونه یې په خپل پیغام کې نه وکړي. د دې ترخوا د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم طالبان له دې عمله غندلي چې ګني د افغانستان یوه لویه برخه یې له زده کړو منع کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو غیر دولتي بنسټ چې له نورو اشخاصو او سازمانونو بس پنه ټولوي د وژل شویو او معلولو شویو سرتیرو کورنیو ته یې رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنیو ته بشري مرستې رسول یو په پام کې لري، نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بسپنې ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو ګوښه شول او معاشونه یې نه ورکول کېږي. دوی اوس په ډېر بد وضعیت کې دي او تر خوا یې ډېر کله د خپل خراب حالات په اړه رسنیو سره خبرو ته هم حاضرېږي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اداره یې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږ بعد دینه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا وه په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشري کڅوړه چې د همغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشري کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. بس خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تېره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تېر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تېرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تېر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
وخت په کابل کې 5:15 شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویل. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې الی کلی داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره لا هم محدودیتونه شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې. وایي د خدای جل جلاله رضا لپاره د نادرو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. طالب چارواکي دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښه نه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر پاڼه لیکي، ټول اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تیره شوې او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وایي د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بیځایه شوي کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایو یا تیره شپه په ټویټر لیکلي دغو بیځایه شویو کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر 4 ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسولي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له امله 20,000 کسان بیلابیلو سیمو ته بیځایه شوي دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاحکار ضیاءالله لنګو ویلي په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې اول منزله دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځانو د روسي او متحدو ځواکونو په مرسته دا ښار ونیو. لومړی وار دی چې د سوریه جمهور رئیس د ښار ته سفر کوي. مننه چې راسره یاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه ښیي. وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د برېټانیا دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هېواد ته رسېدلې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24 پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یي سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د دې په وینا په اوکراین کې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیړنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامل ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو له ډلې لومړی جو په بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به پر روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر 1,000 زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 340 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدی چې په خوست کې مو د لوی اختر د لمانځه وروسته د خلکو له غوښتنو او ترخوای بیا د ناسا لخوا د کهکشان د نویو تصویرونو له خبرېدو خبر کو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم بیلابیل موضوعات او مطالب خپاره کړي دي چې له دوی یو شمېر مهمو ته یې عصمت څاروان کتنه کړي.
مارنینګ سټار ورځپاڼې د افغان ښځو پر بدې ورځې لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی: په افغانستان کې د ښځو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو. په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورېدو لور ته روان دی. د لوږې او بېوزدۍ ډېرېدو د دغه هیواد ښځې له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼه وایي د امریکا له لوري لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارنینګ سټار ورځپاڼه کاشي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي، په افغانستان کې لږ تر لږه 20 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنیلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او تیار راتلونکي له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستلې چې په کم عمر واده کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنري میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل، په افغانستان کې د ښځو اقتصادي کاروبار درېدلی او 12 لک نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې شوې دي. ورځپاڼې د طالبانو د علماو وروستۍ غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ ښځې پکې ګډون نه درلود او د بشري حقوقو فعالانو په دې خاطر وغندله. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبيعي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنه سره سم فاو یا د خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستې مرګونې زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي، د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په 11 ولایتونو کې څه باندې 15,500 تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابر شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ ادا کولو پر مهال لښتمن وو غوښتل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو او بې وزلو سره مرستې وکړي. دوی وایي په مخکینیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه وو، خو څه کال هیله من دي چې د خوښي په آرامه فضا کې ونمانځي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د شنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو د ادا کولو پر مهال لښتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کندو یتیمانو او نورو بیوسه خلکو سره مرستي وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمینۍ دي خاتمه کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندوله چې سګنې اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره لمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل، د افغانستان د خلکو لوی برخه بیوسه ده او د خپل شتمنو خلکو مرسته ته اړتیا لري.
هغه کسانو چې دوی قربانی کړي دي، دوی باید زموږ افغان ولس چې نوی کیسه ده د فقر غربت سره مخ دي، دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالی برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاري وکړي، لکه د غوښو ورکړه. په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه ده چې دوی باید په خپلو کې مینه محبت وکړي، دوی ترمنځ کینه بوز هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلونو سره د سګنی اختر توپیر په دې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویره نشته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار پوینا تیر وخترونو کې ډاډمنه سولنه و.
وزینې توپیر چې د تیر اخترونو سره همدار شي په نور اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي همداسې سوله آرامي نه وه. دا ځل اختر کې چې د سوله آرامي په کامله منستون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم شیدی دغلمان دی.
د خوست یو بل اوسیدونکو نصیب الله دانشول په خوای نه شوی کولای چې په اخترونو کې د نامنه یو او نور ګواخونو د لاسه نور ولایتونو او لري سیمو ته ولاړ شي، خو اوس وخت ورته هر ځای د تګ راتګه سنتیا را مېسه شوې ده.
په لومړي سر کې ټول افغانان ورونه ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او په دې هیله یم چې دا اختر به د سولې ورور ولای اختر وګرځي مونږ هم غواړو د قربانۍ وروسته چکر ته لاړ شو، تفریحي ځایونو ته لاړ شو. پخوا مونږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو، ځکه د امنیت ستونزه وه. اوس الحمدلله کولی شو نورو ولایتونو ته، ولسوالیو ته لاړ شو، میلې وکړو، له خپلو ملګرو یارانو سره ساتیرایو.
د جولای په نهمه په افغانستان، د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو. خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټیلیسکوپ په وسیله اخیستل شوي. خدای چې څه ډول ښکاري لا اسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټیلیسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشود. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلانده ستوري او زرګونه لرې کهکشانونه په رنګه ډول لیدل کېږي. دا تصویر د 2.5 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټیلیسکوپ دا مهال د ساینس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتر لرې څرخي. دا ټیلیسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي، شپږ ځلی اتلس هنداری لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څیړونکی جین ریک بی وای دا ټیلیسکوپ د 2021 د دسمبر په میاشت کې له جنوبي امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټیلیسکوپ چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی، د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټیلیسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پنا شوي دي. جیمز ویب ټیلیسکوپ د اتموسفیرونو، شمسی نظام، له دغه نظام څخه بهر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي